پېښور کې د غرمې 12 بجې ښوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زهارون باچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
پښتون ژغورني غورځنګ په افغانستان کې د امنو په قبیلی دلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې. پاکستان جمهوري تحریک د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د امریکا سینټ به روانونی د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. او ستمشال د خبرونو تفصيل. پښتون ژغورني غورځنګ په افغانستان کې د امنو په قبیلی دلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې. د جنوري په 9 په پیښور کې د غورځنګ د یو وژل شوي فعال ارمان لوڼی د تلین په مناسبت جوړې کړل شوي غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د ده په خبره په افغانستان کې امن د سیمې امن او سوکالي ده. د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني غړي محسن داوړ وویل چې په قبیلی دلو کې څومره جنګونه شوي او پکې پښتانه وژل شوي د هغې پلټنې غواړو. د غورځنګ یوې بلې مشرې سنایجاد مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د دې غونډې پر مخ کې یو شمېر کنډان اچولي وو. فعالان یې نیولي ول او په حکومت یې تور پورې کړو چې په پېښور کې د ټلیفون د خدماتو بندولو تر څنګ یې هغه دوکانداران هم منع کړي ول چا چې دوی لا د غونډې لپاره کرسۍ او لاؤډ سپیکر ورکولو. حکومت د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې ویلي چې پرامن احتجاج او جلسې جمهوري عمل ګڼي. پاکستان جمهوری تحریک د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري په 9 په کراچۍ کې رسنو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پښتون راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده. د پارلمان غونډه هم جاری ده، نو بیا د دې آرډیننس جاری کول څه معنی لري؟ مولانا فضل الرحمن د دې صدارتي فرمان جاری کول حکومتي بدنیتي وبلله. بلخوا د خارجه چارو وزیر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ شاه محمود قریشي په ملتان کې د یو جلسې پر مهال وویل چې ولس ته معلومه ده چې د سینټ څوکۍ په پیسو اخیستلی کېږي، خو شنه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د راتلونکي مارچ په میاشت کې د سینټ د 2500 موده پوره کیږي. د انتخابي قانون له مخه دا انتخابات د خفیه رای شمارې په بنیاد کیږي. حکومت غواړي چې دا قوانین بدل کړي او په ښکاره ډول رای ورکړل شي. په دې اړه په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده. ولسمشر ډاکټر عارف الوی دا آرډیننس د سپریم کورټ د پریکړې سره مشروط کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحي کارکونکو لپاره د کورونا ناروغۍ پر ضد کمپاین بازر تر دره ټول صحي کارکونکي واکسین کړي. د کورونا وبایي صورتحال په اړه د صحت د صوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوي ول چې دا واکسین چینایي دي، نو اندېښنو له امله صحي عمله واکسین لګولو ته زړه ناسړه ده. راپورونو کې راغلي چې د 4 ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحي عملې ته واکسین ورکولو، خو یوازې 420 کسانو ته واکسین لګول شوي ول. ډاکټر اکرام الله د دې سروې سبب د صحي عملی رخصتیانې وبللې او زیاتوي چې په ټاکلې موده کې به ټولو 2000 صحي کارکونکو ته دا واکسین لګوي. د ده په خبره لومړیتوب به هغو 3000 کارکونکو ته ورکړل کېږي چې نیغ په نیغه د کورونا ناروغانو درملنې سره تعلق لري. د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15,000 خوراکه د فروری پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنې د فروری پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هغو ډاکټرانو او نورې طبي ملیته لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شوي ول. د پاکستانی غرختون کې محمد علي ستپارا زوی ساجد علي ستپارا په خپل ټوټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې اوس دی د هغه د پلار او دوه بهرنو غرختونکو د ژوندۍ موندلو عملیات د هغوی د مړو د موندلو عملیاتو باندې بدل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشتې ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکي غرختونکي محمد علي ستپارا، چیلی هیواد غرختونکي جوان پابلو موهرا او د آیسلینډ هیواد جانسنوري سره د جمی په موسم کې 8000 میټره دنګ د کیټو غرته د ختلو مهم پیل کړی و. ساجد علي ستپارا ویلي چې هغوی د کیټو غره د تیر جمعې پورې سر کړی و، خو پراستنیدونکي د واورو د توپان لامل د مرکز سره رابطه پرې شوې وه. د هغې نه پس د پاکستان د پوځ دوه هیلیکاپټرو د محمد علي ستپارا او د هغه د ملګرو د مړو موندلو لپاره 2000 تر 2800 میټره پورې پروازونه وکړل، خو د هغوی سسرک یې ونه موندو. او وروسته خبردا چې د امریکا سېنات به روانونه د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤخذي بهیر پیلوي. د فروری په 9 بعد د سېنات سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي او د نتیجې تبا رسی چې آیا پخوانی ولسمشر د هغه بغاوت درا پرولو ذمہوار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایدن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلی پر مهال د کیپیټل هل په ودانه کې بل وشوي وا او خلک پکې وجلې شوي ول. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې یو یو شمېر نور موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په پېښور کې وجلسې ته وویل چې د دوی سوله ییزې مبارزې پښتانه د خپلو حقونو لپاره سره یو کړي.
پی ٹی ایم د جبر مخه دیوال جوړ کړی دی. پی ٹی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د حکومت هغه آرڈیننس رد کړی چې وایي د سینیټ راتلونکي ټاکنې به د ښکاره رایو له لارې کیږي. یو شنونکي وایي داسې ښکاري چې حکومت خپل پلوي ګوندونه له لاسه ورکړي ځکه یې آرڈیننسونو ته مخه کړې ده.
په دې وخت کې یو داسې تاثر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالباً چېرته اکثریت نشته.
او د مردان د صحت محکمې مشر هغه ستونزه را په ګوته کوي چې له وجې د صحي کارکوونکو د کورونا ضد واکسینو دوی ته د واکسینو لګولو چارې اغېزمنې شوي دي. مشال ریڈیو سروس. اولنی موضوع ترازو پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکښ خرمان لوڼی دویم تلین پرون په پېښور کې د یوې جلسې په ترڅ کې ولمانځه د غورځنګ مشرانو جلسې ته په ویناو کې وویل چې د پښتنو د ژوند او د هغوی د حکومت د خوندیتوب په موخه به خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. غورځنګ په پرونی جلسه کې یو وار بیا د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو، د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو او پر پښتنه سیمه د جنګونو او نامنای د روانو پیښو تر شا د اصلي لاملونو معلومولو لپاره د یو نړیوال کمیشن جوړولو په څیر خپلې غوښتنې تکرار کړې. حکومت او پوځ وایي پخوانی فاټای ترډیره د وسلوالو لستونه پاکه کړې او هلته پرمختیایي چارې روانې کړې دي. حکومت په تیر وختونو کې دا هم ویلي چې د غورځنګ یو شمېر غوښتنې پر ځای دي او په تدریجي ډول د پوره کولو هڅه به وکړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د غونډه چې وړاندې را د پېښور سپیریر ساينس کالج د لوبو میدان کې تابع شوی وه، دا ځلې انتظامیه په منې کولو پېښور موټروی سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشوه. د غورځنګ زنانه غړي سنای جاز مشال لیډو ته په دې خپل ول چې د نور کله پشن حکومت دوی ته نه د غونډه اجازه ورکو، نه د دوی خلک د جلسې ځای ته پرېښودل او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسہ مونگا جوڑا کڑے وا پسویر سائنس کالج تا اپوزٹ خو پرون دے ریاستی ادارو لاڑا خچ گم کریک ڈاؤن شو، بیا پولیس اگے استعمال کر زمگا خلق گرفتار شو. زمگ ساؤنڈ سسٹم تا اسسٹنٹ کمشنر احتشام نمی گی اگر تلے دے او اگے باقاعدہ دکانو نسیل کر جچا مونگ لے کرسی را کولی چا ول مونگ لے ساؤنڈ سسٹم را کولی.
دا جلسی شروع کی دورستو دا غورزنگ مشر منظور پشتین خپل وینا کیول چې د دوی تحریک د خپل پښتون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوزه هم کړل. دوی غوښتنه وکړه چې په پښتنه خورا که د پولې دی غړې او که هغه غړه د ترهګرې په ضد جنگ دی خاتمه وکړي شي، ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
ملګرو د پی ټی ایم درې کاله پوره کیږي. خلک وایي پی ټی ایم څه وکړل؟ پی ټی ایم د جبر مخ ته دیوال جوړ کړی دی. پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړه کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو، ټول تحریک مخالفت کوي. ساده په دې خاوره باندې امن د ټوله خطه امن دی. په افغانستان جنگ ختم شو، دا ټوله خطه به تر کې ورتي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داول په دې مقول چې د دوی ټوله غوښتنې لا هم حکومت نه دی منلې او تر هغه به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادی غوښتنې نه وي منلې شوی.
بنیادی غوښتنه را ده چې مثال مونږ د جنگ احتساب واړو. مونږ دا واړو چې دلته چې زمونږ د پښتنو کم شهیدان شول، دلته چې زمونږ د پښتنو کم په خاور کم قتل عام شو، دلته زما په خاورې کومه وینه وبېدله مونږ د هغه جنگ پلټنه غواړو چې د هغه جنگ د تحقیقات شي ما باندې غوته دا الزام لګی چې بای دلته په دشه په جلسه کې ناراو لګی چې دا ولې لګی دا به ته په خلکو باندې فایرونه کټکای نو تراشه چې مونږ ته وایي چې مثال د دې جنگ تحقیقات کوم د تحقیقات نو ولې یریږي
د پښتون زغورنې ورزنګ یا پی ټی ایم خپل غوښتنې تکرار کړې چې لا درک شوی کسان دې عدالت ته وړاندې کړی شي قبایلي ضلعو کې دې واک د پوسټ پرځای ولسی یا سویل انتظامیه ته ورکړی شي او د آرمی پبلک سکول او د نورو بېګنا وژل شو پښتنو او بلوچانو کسانو خپلوانو ته دې انصاف ورکړی شي او د غورزنګ غړو ته دې د یو ځای نه بل ځای ته ددلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړی شي بل خو د پاکستان حکومت او د پوسټ ویاند ادارې آی ایس پی آر هم وار په وار ویلي دي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنې منلو ته تیار دي او منلې هم دي خوای کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارولو ته دی پرینک دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
تور تمونا
دنیا کو وجود کرا گل دمن نشو آغاز شوی دے بہت دور کی دخل
سوار نوالو لڑمانان پور نکڑی دی چر سوا تین سو یا بورر سو یا ستن کا خبر لڑا
اول دا خوند دا پاره چی دا وربنده مختشو بیا دیر بد حالا دو سر مخشی
او در طول خطرناک چلی دا تیم دا ایس نشده ایس جسمانی طور سرائی نخرابی لیکن دماغی طور بلکل مفلوجه کی
کلی دا چلی دا علاج بعد با مجدوی تا یو هنر ازده کهو دوی تا با مجد دا جوان یو سٹایل ازده کهو چه جوان پر دا طریقه کیجی او دا جوان دا هر مشکل سرد جنگ پر دا طریقه کیجی
دا مشال رادیو اونیزا خپرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سی شنبه یا نهی د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د دې هیواد ولسمشر هغه فرمان یا آرډیننس رد کړی چې پکې د سینټ راتلونکي ټاکنې د سمدای د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو د کولو ویلي دي. د تحریک انصاف حکومت وایي د دې آرډیننس هدف د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو د رایو اخیستو مخه نیول دي. دا چې ولې حکومت د دې مسلې حل د پارلمان له لارې د موندلو پر ځای صدارتي آرډیننس جاري کړی د دې پوښتنې د ځواب لپاره د سراج ظهیر دا رپورټ.
د فروری په اوومه نیټه په کراچی کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي آرډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلو یې دا ریفرنس هم را
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں
دی وی یو طرف ته اغوی عدالت ته تللی او په دې په عدالت کې اوریدنه روانه ده او بل پل الیکشن کمیشن هم حکومت ته ویلي چې په کار ډول دا انتخابات نشي کېدی او بل دا چې حکومت په داسې وخت کې دا آرډیننس پاس کړو چې د قومي اسمبلی اجلاس هم روان وو بل پلو هم د فروری په اوومه نیټه په ملتان کې یوې دستوري ته خپلې وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دوی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره دا آرډیننس راوړی. دی وی ټولو ته معلومه ده ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او اغستل کیږي. تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅولو او اغستو منډۍ لګېدلې وې او د زمیرونو اغستونکو میدان ته رادانګلې وو. نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استازی دې خپل ووټ خرڅوي. نو دا د ولس د اعتماد د خرڅولو په معنی ده. د پاکستان د بیلابیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی آرډیننس پاس کړي او دارنګي په کال 2020 کې یو دیرش صدارتی آرډیننس پاس کړي او په دې کې دوه هغه لانجمن آرډیننس هم شامل دي چې پکې یو د هندوستان د نیول شوي افسر کلبوشن یادیف ته د کونسلر رسائی او بل د نیپ په قانون کې د بدلون آرډیننس شامل دي. د دې رسو د پښتنې راپورته کیږي چې حکومت ولې د پارلیمان په موجودګۍ کې آرډیننسونه پاس کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابا نو پوښتل نو هغه وی
د آرډیننس ضرورت اله پیښیږي چې کله حکومت مخالف ډلو سره یعنی اپوزیشن سره بالکل ورکینګ ریلیشن شپ هم نه ساتي، هغه ټایم چې بیا حکومت سره په خپل شمیره هم پوره نه وي چې هغه د قانون سازي خطر کې سره وکړي. تاسو وګورئ چې نه صرف حکومت مخالف ډلې د حکومت نه خپه دي، منګل صاحب ته لاړو د ایم کیو ایم خپګانونه په خپل ځای باندې شته دي. په دې وخت کې یو داسې تاثر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالباً چرته اکثریت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د فروری په درېمه نیټه حکومت د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره قومي اسمبلی ته شپږویشتم آئینی ترمیمي بل وړاندې کړی و، د کوم چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت وکړو او په بل یې خپل رای ورنکړه. یاد دی وی د روانې میاشتې په یولسمه نیټه په یو سل څلورو سینیټرانو کې د دوو پنځوس سینیټرانو شپږ کلنه موده سرته رسی. دا وخت په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو لپاره خفیه رای کارول کیږي، خو حکومت وایي دوی بوس دا طریقه کار بدلوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوہو بس اسمارٹ موبائل،
اسمارٹ موبائل تو تکو سیلفی میں سے رکھ لے
ایپ او گوگل پلے اسٹور وہ لگاوا
میں لگا بولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې په خیبر پښتونخوا کې ډېری ډاکټران او د هسپتالونو نور عمله د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صوبې د صحت محکمې یو چارواکي له مشال اډو سره په خبرو کې ویلي، له دې باوجود چې د کمپاین د اولني پړاو کارونه سست روان دي، دوی ډاډه دي چې ټول راجستر شوي صحي کارکوونکي به واکسین شي. د پېښورو د هسپتالونو ځینې ډاکټران بیا وایي د کورونا ضد چینایي واکسینو له کیفیته مطمئن نه دي او ځکه یې نه لګوي. په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د ډاکټرانو قربانیو ته په اشاره وایي چې حکومت باید د ښارونو ترڅنګ د کلو د صحي مرکزونو کارکوونکو ته هم کورونا ضد واکسین ورسوي. تفصیل په دې رپورت کې وړي.
رپورټونه وایي په خیبر پختونخوا کې د فبروري پر درېمه د هسپتالونو عملې ته د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې څلور سوه او اته کارکوونکو ته واکسین لګول شوي. حال دا چې د دغو څلورو ورځو لپاره هدف درې زره او دوه سوه کارکوونکي ټاکل شوی وو.
د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کامی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکوونکي چې د واکسینو لپاره تر اوسه رجسټریشن نه دی کړی واکسین کړي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر اوومه مشال ریډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوي، خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې واکسین نوی دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولري کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي.
مشتمل دی خو لکه په دې کې تقریبا 23-24 هزار کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آئسولیشن د کووډ 19 د مریضانو د پاره دي. نو موږ دا خلک اول مخکې کوو، نوې ویکسین دی خلکو کې یاره شته، خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کیږي نو دغسې د زمونږ د هیلث سټاف هغه یاره ختمیږي او لګیا دي لګی چې
د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15 لک خوراکه د فبروري پر دویمه اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فبروري پر درېمه له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هاغو ډاکټرانو او طبي عملې ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شوي ول. خو د پېښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکوونکي او سرجن ډاکټر عطاالله وایي دی او ډېری ملګري ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثره مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته یې زړه نه ښه کوي.
ڈاکٹران چکم نو داغی دا جنون یو کنسرنز یو سوچتا یو خو چائنیز پروگرام دے دویم دا چی پا دی باندی پراپر ٹرائلز ندی شوی دا دی دا ریزلٹس مونگ دا ہیس پتہ نشتا در ایم اغٹا خبر دا چی دا دی دا سائیڈ ایفیکٹس مونگ تلا پتہ نشتا چی دا کم کپنی پا چائنہ کی جوڑ کری دی دا ملٹائی نیشنل امریکن یا فرینچ یا انگلیش کپنی نی دی یا جرمن دا غی پشان دی دا سی نموڑی کپنی نا دا ما پا خپل لانا دے لگو لے حالانکہ مت دو زلو وینا اوشوا چی راشا دا خپل ویکسین دیو لگو
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحي عملې لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دي. د په وینا واکسین د دوی یوازینی اسره ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي ووسی. نوموړی البته له حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکوونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي. د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجستریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د ده په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول. خو نوموړي ډاډ وښود چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او دا چې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي. رپورٹونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول. د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
سند حکومت د امریکایي وژل شوی خبریال ډینیل پرل په تختونه وژنه تورن عمر شیخ او دغه نور ملګری د زندان د پانسل خونې وستی دي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د فبروري پر ومه مشال دوی ته وویل دوی د سپریم کورټ په حکم عمل کړی دی او دا کسان د پانسل خونې سرکاري ریسټ هاوس ته لیږلي دي. 38 کلن ډینیل پرل د امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبریالو چې د 2002 کال په جنوري کې په کراچۍ کې هغه وخت برمتا ورسته وجل شو چې د اسلامي توندلارو وسلوالو په اړه یې څېړنې کولې. نیاز علي رپورټ راکوي.
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پلپ تختوناو په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستلې دي، خو د زندان په دیوال دننه جوړ د بلې ودانۍ ته اړولې شوې دي. سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي. د سن د کورنو چارو محکمې د پروري شپګما پخپل یو اعلامیه کې ویلي دي چې ډینیل پلپ قضیه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستلې دي. تورن احمد عمر شیخ او د هغه ملګری فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانۍ کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي. د سند اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنا صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دی. احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلې ودانۍ ته اړول شوی دی. د پروری په دویمه نیټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ دی د امنیت سره سرکاري ریسورس ته واستول شي، چې سهار د 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې بعد هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتګ کولی شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 نیټه د عمر شیخ او نور مرګرو د خوشی کولو امر کړی و، خو بیا د جنوري په 19 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اورېدنې خواست کړی و. بلخوا د امریکې د بهرنیو چار وزیر لخپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبريال ډینیل پل د وجنی په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نورو خلکو کسانو په تړاو هم خبري کړې وي. د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په خبره شوې اعلامیه کې ویلي وو چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبري کړې دي چې څنګه د پرل د تختونیو د وجنی په مقدمه کې د دغه خلکو تر هغه د مسول ګرځولو خبره یقیني شي. د اعلامیه لمخه انټونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د خلکو تورونو کسانو د خوشی کولو پاړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې له امله چې ډینیل پل قاتلان او تختون کې خوشی کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصلې په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه باد ممنول خروج کسانو یا ایگزیکټ کنټرول پولیس کې واچول شي او دوی به په هر بهشي سپریم کورټ حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ تا د وال سټریټ خبريال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ په اپریل کال 2006 کې د سلور واړو د سزاګانو ختمولو د خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی وو او له هغه خراسی حکومت د بن مودا د دریو میاشتو لپاره غزولی وا. خو د سن های کورټ د قضیه اوریدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانون عمل وبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. 38 کلنه ډینیل پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې روک شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژه په نوم په یو سرنیزا رپورټ کې داوا شوی وو چې د پرل د مړنې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانی اورول شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کو مشال ریڈیو دا تاسو زمنګ خبرونه زمنګ پر پانا هم کو انټرنیټ تلاسر سے ولری مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې اور دیشی دغلت زمنګ ویڈیو گانے هم کتل شی او زمون ټول 19 پروګرامونه چې تاسو لپاره جوړو او درته خبرو هغه هم زمون پر وپاڼه پراته وی اوسنی او پخوانی هغه الته ورې دي شي د خبرونه نیمایتا رسیدلیو د خبرونو لنډیز با مجید بابر اورو
په افغانستان کې د امنو په قبایلي دلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وجل شو پښتنو د پلټونو غوښتنه کړې ده. جنرال په اومه په پیښور کې د خوردنګ د یو وجل شوي فعال ارمان لوړی د تین په مناسبت جوړې کړل شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د ده په خبره په افغانستان کې امن د سیمې امن او سوکالي ده. پاکستان جمهوری تحریک د سینټ دراتونکو انتخاباتو په اړه صدارتي اډینس مسترد کړی دی. د جنوري په اومه په کراچۍ کې رسنو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده. د پارلمان غونډه هم جاری ده نو بیا د دې اډینس جاری کول څه معنی لري؟ مولانا فضل الرحمن د دې صدارتي فرمان جاری کول حکومتي بدنیتي وبلله. بلخوا حکومت وایي چې د دې اډینس مقصد په سیاست کې د درغلۍ مخه نیول دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحی کارکونکو لپاره د کورونا ناروغۍ پر ضد کمپاین کې به زر تر زره ټول صحی کارکونکي واکسین شي. د کورونا وبایي صورتحال په اړه د صحت د اوتوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په اومه مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوي ویل چې دا واکسین چینایي دي نو اندېښنو له امله صحي عمله واکسین لګولو ته زړه نازړه ده. راپورونو کې راغلي چې د څلورو ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحي عملې ته واکسین ورکولو خو یوازې 400 او 800 کسانو ته واکسین لګول شوی ول. د پاکستانی غرختون کې محمد علی ستپارا زوی ساجد علی ستپارا په خپل ټوټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې اوس دې د هغه د پلار او دوا بهرنو غرختونکو د ژوندۍ منډورو عملیات د غوی د مړو د منډورو عملیات باندې بدر کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشتې ګرګت پندستان سره تعلق لرونکي غرختون کې محمد علی ستپارا د چیلي هیواد غرختون کې جوان پابلو موهر او د آیسلین هیواد جان سنوري سره د ژمي په موسم کې 8000 میټره دنګ د کیټو غرتا د ختلو مهم پیل کړی و. خو په واپسۍ کې مرکز سره رابطه پرې شوې ده. اوس د هغې د منډرو د پاره امدادي کارونه دوام لري. د امریکا سنټ به روانه اونۍ د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د فبروري په 9مه باندې د سنټ سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي او دې نتیجې ته برسي چې آیا پخوانی ولسمشر د هغه بخاوت راپارولو ذمہوار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایډن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخري پر مهال د کیپیټل هل په ودانۍ کې بلوه شوې وه او خلک پکې وجده شوي وه.
د مشال ریډیو لن خبرونه موریدل سرازو یو بلې موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای ترغوی چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میستا راونه ګرځي. واشنگټن به پر تهران لګول شوی بندیزونه لغو نه کړي. بایدن دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي پرون اعلان وکړ چې امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یوځای شي نو پر ایران د ټول لګول شوي بندیزونه لري کړي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول د ایران له اټومي تړون سره د واشنگټن د بیرته یوځای کېدو خبرې کړې. پرون د امریکایي سی بي ایس د ټلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نه وپوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیمو غني کول ودروي. د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونې په هغه مرکه کې چې سی بی ایس ټلویزیون پرون خبره کړه وکړي. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای په مشروط ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې انکړی دی. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالاتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کېدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلي ظریف تر د یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یوځای کېدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لشوې تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وېست او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او ویویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نه شي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین ورکړل شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د 2.5 لک وګړو لپاره 1500 ډوزا یا خوراکا واکسین دي چې هند پرون افغانستان ته ورکړل. قسم دا واکسین لا د روغتیا نړیوال سازمان نه دی تایید کړی، خو د عامه روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې ښایي په اړه د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې له یوې اونۍ تر لس ورځو وخت ونیسي. په کابل کې د هند سفارت یو استاذي افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال ویلي دوی خوښ دي چې افغانستان سره په سختو شرایطو کې همکاري کوي. اکرام الله اکرام معلومات راکوي.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازدافیر راګرام ایس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په سیر خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکوي.
هندوستان خوښ دی چې له افغانستان سره په خو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري. موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستی په نوم ورکوو. هندوستان د نړۍ درملتون دی. زموږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملي شوی دی. موږ د دې واکسینو سوداګري زړه پرېږدو، ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو، په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره لکه افغانستان.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یوونی یا هم لس ورځې وروسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د یک شنبه په ورځ د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چارې پیل شي.
صحبتی که ما با سازمان سی جان داشتیم گفتن تا یک هفته الی 10 روز دیگه جواز
در روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړي راته ویلي دي چې دی وی اونې یا لس ورځې په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدي تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزی ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوال ټولنې تایید کړ په یواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
د وای دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکونکو ته تطبیقیږي. د عامه روغتیا وزارت د سرپرست د معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او د غشان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خاغلی مجرو دا هم وویل چې اوس مهال یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته استول کیږي. افغانستان ته په داسې حال کې د واکسینو لومړی جوپه رسیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه کنټرول شوی خو صفر شوی نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې WHO د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړی پړاو کې افغانستان ته 3 میلیونه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوی واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 ډوز کورونا ضد واکسین ورکوي، خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په افغانستان کې 15,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 2,400 ډیر ترې مړه شوي دي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
قانوني لاري
په دونی موبجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی موبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
مشال ریډیو د اردن په خوست کې خبري اعلان د رسنیو مسولین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې له خلکو خو غواړي چې د خبري اعلان د ژوند خوندیتوب او د غوي د فعالیتونو لپاره د لازم او سنتیو په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې ولایت کې د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات معلوماتو ته لګ لاسرسي او د خبري اعلان ژوند ته ګواخ د رسنیو د خبري اعلان پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولی. بلورته د خوست چارواکی وایي د ولایت کشفی ادارو ته ویل شوی چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوند اورګانونو ته لارښوونه شوې ده. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکر خو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د یکشنبې په ورځ د غرغښ د سیمه ییز راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل مشال راډیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا دې ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه هم ټولو نه هیله دغه ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته دې توجه وکړي او د دوی د فعالیت لپاره د زمینې مسي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته پاندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
مستحسن هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه داده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رساو وساتي، نه دا چې دې اړخ ته هم خطر متوجه کوي.
د 2000 شلم زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یاد شوي. په دې موده کې د آزادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
دوه عمده مسایل چې تر ډېره د خوست د خبریالانو لپاره ورمخ دي، د خوست محلي رسنیو ته ورمخ دي، هغه دا دي چې یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی. بله عمده ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی وویل
موږ د دې خاطر باندې چې زموږ خبریالان د ټول موضوع غانو شاګاسي او د ولایت لیکرونو شاګاوي او د خلکو ته ورسوي او د خلکو پیشنهادونه ولایت ته ورسوي، موږ راځل یو او دا موږ تشمین ولای د شي په اداري جلسه کې موږ جدي هدایت ورکړای د شي خبریالانو ته او تلویزیون او رادیو شبکو ته پر ټول معلومات ورک.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوري د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. ورمورز د استازوري په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان خبریالانو او د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2000 زیږدیز کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 6% زیاتوالی راغلی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته چې خپل وګړو ته یا دغه هیواد وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې دوی په سیمه کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده، نو کولی شي د ځان پوهولو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومته وغواړي. دا قانون دومره مهم بدل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړې چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیب کړل شوي ول. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستان د آئین نورلسمه دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. ته همدې دفعه پرانا کې په 2010 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي، په دې اړه پن د پلاس کې راواخلي په یو ساده کاغذ باندې. ده د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکړو، په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړو کسانو د مندلو لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې دا عام کسو یو دفتر ته رسایني پبلک ډاکومنټ غلینه ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی، په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداري کې استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر، ډیپٹی کمشنر سره به استعمالیږي، په ریوینیو کې به استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دای په ذریعہ باندې باغ پبلک ډاکومنټ او سرکاری هغه کاغذونو ته ناغی ته ایکسس ہو، ولکه خلک یو ناخبرم دي، اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټی وی، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الیکٹرانک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلومات ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړې دي. دې کمیشن د جنوري په 16مه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېده؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبر کې پر هر م جوړاو
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال لډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.
د تحریک انصاف مرکزی حکومت غواړي روان کال په ټول پاکستان کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کړي. وزیر اعظم عمران خان تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې ترې غونډې وروسته ویلیو چې دا کار به په هیواد کې د طبقاتي نظام خاتمه وکړي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي تر 13 بدلون وروسته تعلیمي نصاب جوړول د صوبو کار دی او که مرکز داسې څه کوي نو دا به یو غیر آئینی اقدام او پاکستان کې د آباد ولسونو له حقونو سرغړونه وي. د شاهین بنیری پر رپورٹ کې په دې اړه معلومات ورو.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د روان کال راهیسې په سرکاري او غیر سرکاري دواړو تعلیمي ادارو کې یو شان نصاب عملي کړي. تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د قومي نصاب په اړه د یوې غونډې د مشرانو وروستو نوموړي ویلي وو چې د صوبو سره په شریکه د مدرسو په ګډون ټولو تعلیمي ادارو ته د یو شان نصاب ورکولو لپاره هڅه کوي. عمران خان ویلي وو چې دا پلان به روان کال د اپریل په میاشت کې عملي شي. د یک سا یا یو شان تعلیمي نصاب څه معنا ده؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او د تعلیم د چارو پوه ډاکټر درویش اپریدی وایي چې د 13 ترمیم د لاندې نصاب جوړول د هرې صوبې خپل اختیار دی او په دې کې د مرکز لخوا لاسوهنه یو غیر آئینی اقدام دی.
آیا مرکزی حکومت او عمران خان په دې نه پوهیږي چې تعلیم د 13 ترمیم نه پسته د صوبې سبجیکټ دی، د صوبې په اختیار کې دی؟ نو اول خدا دا چې دا خبره بیخی د آئین خلاف ده. د دې چې څه یکسان نظام تعلیم وایي نو د دې مطلب بدا وي چې دا به د مرکز د لارې راته پل شي، یا به زمونږ بچی د خپل مورنۍ ژبې د خپل تاریخي جرړو او ریښو نه لرې کولو هڅې وي چې ته ټول خلک د هغوی نه بنیادي د هغوی ژبه د هغوی تاریخ د هغوی حافظه واخلي او نوې تاریخ او نوې حافظه او نوې ژبه ورکوي، نو دا په خپله بیا بنیادي حقونو هغه پامالي ده.
په کوټه کې لیکوال او سړرکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې کچره د یو تعلیمي نصاب په نوم له ولسونو خپل مورنۍ ژبه او قومي شناخت ترړل کیږي، نو دا به نوې نسلونه د ژبه او زده کړو په حواله د ډیرو نفسیاتي ستونزو سره مخ کی او د زده کړو لړۍ به لا اغیزمن شي.
د جاپان نیولې د تایلند د ایران د افغانستان د چین د یورپ کې د نن توګه په جرمنی ژبه په فرانسوي ژبه باندې دا ټول چې دی د دوی د ترقی آزادۍ چې دوی خپل ماشومان ته مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي، یا کیسه تعلیمي نصاب خو راتلی سي مګر هر یو په خپل ژبه باندې وي. که په یو ژبه په دوی په چا مسلط کوي هغه دوی کامیابې دی نسی. بیا کال دوی دا تجربه وکي بار بار وکي. کله پنځمه پوری چې د مورنی ژبه تعلیم چې دی لازمی وګرځي، کله بیا هغه بند سي، بیا انګریزي راوغواړي پرایویټ سکولو کې دغی. نو ځکه چې دی زموږ ماشومان زموږ ځوانان د دې لانجې سره مخامخ دي، او دا په نفسیاتي طور په ماشوم باندې ډېر بد اثر کوي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی به له مرکزه صوبو ته ځینې موضوعات ورسپاري او بیا صوبې ورباندې نصاب جوړولی شي. دوی زیاتوي چې د اتلسم ترمیم د لاندې په مورنیو ژبو کې د تعلیم اختیار هم د صوبو سره دی. دا کار به څنګه په وړاندې ځي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د تعلیم د چارو د یو څېړنیز مرکز الف اعلان یو څېړنکار عمر اورکزی وایي چې په دغه لړ کې ډېر کارونه نیمګړي پراته دي.
او سنگل نیشنل کریکولم دی ته یو کانټینټ به ډیولپ کړي چې تاسو به دا کانټینټ په خپل کتابونو کې په سلیبسو کې به دا تاسو خامخا اچوي. لکه د سند لپاره پرپوز کیږي 70% یا 60% کانټینټ به دا ورته پرپوز کیږي، بقیا چې کوم 40% یا 30% کانټینټ وي هغه به په خپل کانټینټ په سلیبس کې اچوي. اپریل نه بدا په پرائمری لیول باندې سٹارٹ شي، تر اوسه پورې چې ماته چې کوم علم دا ٹیکسٹ بک بورڈز دا اوسه پورې اختیارات یا سلیبس نه دا ورکړل شوی چې تاسو دې لپاره کتابونه تیار کړئ.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې دا وخت په بیلابل رقم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې بیلابل نصابونه خودل کیږي، او پاکستانی ادارو کې د تعلیم ورکولو ژبه اردو یا انګریزي ده. وخت په وخت حکومتونو د دینی مدرسو په نصاب کې هم د اصلاحاتو اداوي کړې دي، خو دغه کار لا تر اوسه نه دی ترسره شوی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خو واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د سوات سندرغاړي پر ټولنیزو رسنیو په تیرا پر یوټیوب د دوی په نمونه جوړ شو جالي اکاونټونو د دوی د سندرو خپرېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوي نشي کولی او زخت یې پریشانه کړي دي. ځینې کتونکي هم وایي چې په پاکستان کې هنرمندانو ته په تیره پښتنه سیمه کې د دغه ځای چې کوم هنرمندان دي هغوی باید په ډیجیټل قوانینو چې په پاکستان کې موجود دي پر هغو وته پوهه ورکل شي، د تربیه پروګرامونه د هغوی لپاره جوړ شي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
نیاز بینې می دسترګې نن تا ته په خندا دي.
عظما په یاد د سوات بنګورې بڼ سره تعلق لرونکي یو ویشکلنه سندرغاړي ده. عظما د دریو کالو راسې سندرې وایي. تر دې دمه یې خپلې کمپوز شوې 200 نه زیاتې سندرې ویلي. عظما وایي چې خپلې سندرې په سوشل میډیا ګورم، خو چینل یې د بل چا په نوم وي.
زیاتر یوټیوب کې عظما په نوم باندې ډېر زیات فیک پیجونه دي، او هم اکه زما سونګ ته پوسټ شوی دي. اوس د دې وجه نه اوس ما په خپل یوټیوب چینل باندې ما صرف خپل سونګ اپلوډ کړیو، نو هغه پته نشته چا هیک کو. هغه بالکل تقریبا زما د یو کال یوټیوب چینل او زما تقریبا خو کافی سبسکرایبر جوړ شو، هغه چینل زما هیک شو، هغه بند شو.
د بن سره تعلق لرونکي یو بل سندرغړی ګلالی وای چې د تیرو درو کالو راسي سندرې زده کوي. په ودونو خادو کې سندرې هم وای. دا وای چې ځان ته په سوشل میډیا آی ډی جوړ کړي، خو زیاتره ورپسې جالي آی ډی جوړ شوی او د لړکولو چل ورته نه ورزي.
ټیک ټاک آی ډی مشته او فیسبوک میمشته. نو چې زما په نوم باندې چلیږي نو زما مینوال زما ملګری زما فرینډ ټول به وایي چې لکه دا د دې آیډیا نه دي د دې دغه دي.
د عظما سندرغاړي پلار پیاز خان وایي چې د سندرغاړي په جوړولو بلا مهنت او رقم لګي، بیا دوی په سندرو جوړولو هم خرچه کوي، خو د سوشل میډیا د لارې پیدو پورته کولو نه بې خبره دي.
نو پس دا خو موږ ته پته نشته کنه دا ماشومان موږ د دې لپاره چې زموږ مخې ته نه دی مخې ته لاړ شو
مشري کوي. سوشل میڈیا
خبر ہے باندې ګټه کوي، خو دوی ته دا پته نشته دی چې دا مونږ څنګه استعمال کړو چې خپل غاني چې کوم دی یا خپل څه هم چې دی هغه مونږ په غي باندې اپلوډ کو. نو ډیجیټل رائټس هم د دې قانون هم شته په پاکستان کې. پیرو ما چینل یو کته چې هغه فیک سیزونه یا فیک آی ډیز یا د دوی په نومونو باندې آی ډیز جوړ کړی وي او دا غي ډیر فالوورز وي او دا غي نه فائدہ او چته باغی باندې پیسې ګټي.
وګما پیروز یاتوی چې په داسې حال کې باید د سواد سندرغاړي په خپل د سوشل میډیا استعمال په صحیح توګه ذکری او دغه لپاره هم د انټرنیټ د لارې ذکری وکړي.
که دوی ته داسې سموکې نه وي موکې شته ډیجیټل رائټس فاونډیشن د زور سره خپل هم کار کوم او دغه شانت ټریننګونه ور کوي داسې خلکو ته چې هغه ته پته نه وي چې مونږ سوشل میډیا څنګه استعمال کو او د هغه مونږ څنګه په چې د فائدہ تي څنګه اوچته کو.
وګما پیروز یاتوی چې د سواد سندرغاړي او د هغه کورنۍ لپاره د سوشل میډیا ازدکولو باقاعده روزنه هم ضرورت ده.